سپینی خبری
روک و راست
سپینی خبری
روک و راست
اینجا واشنگتن است صدای امریکا شنوندگان عزیز احد عزیزاده هستم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری که امروز افتخار تقدیمش ارائهش با جناب احمد الله آرچیوال همکار عزیزم دارم شماره از کشورهای غربی در مورد آنچه حضور و فعالیت گروه های افراطی در افغانستان خوانان شدیدن ابراز نگرانی کردن اینا کشورهای اروپایی تنها نیستن مثل نماینده ویژه اتحادیه اروپا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، نروژ، بریتانیا، حتی ایالات متحده ولی وزیر خارجه تاجیکستان هم در اواخر نیک به روزهای گذشته در 77مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که افغانستان در حال مبدل شدن به پناهگاه توری رسان است و ایره حامی طالبا هم که پاکستان باشه اظهار کرده شهباز شریف صدراعظم پاکستان هم به روز جمعه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که اونا و جامعه جهانی از تهدیدهای گروه توریستی در افغانستان نگران هستند ما برنامه امروز به همین موضوع اختصاص دادیم آیا تهدید از جانب افغانستان تهدید تروریسم و تروریستی از جانب طالبا در افغانستان یا از افغانستان وجود داره ای چی تأثیرات سر روند کار طالبا خواهد داشت
ډیر زیات مننه عزیزاده صاحب قدرمن اوریدونکو زحمد الله چوالیم زم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې عزیزاده صاحب ویل د تاجکستان د بهرنوی چارو وزیر سراج الدین مهرالدین ویلی چې د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټروله وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي نوموړي یو بل خبر هم کړی هغه وایي چې افغانستان شمال ته سنی ترهګر انتقال شوی دی د ښکارې اشاره طالبانو ته ولکه څنګه چې تاسو ویل اسی زاده سی عبد الله دی وړاندې د پاکستان صدر اعظم او د اروپای ټولنې سن چارواکو هم ورته څرګندونه کړي من خپل نن خبره کې بخبرونه کې په همدې موضوع بحث کو او په دې هم بحث کو چې دا څرګندونه چې په یو وخت ډیر بیلابیل هوادونو لخوا کیږي د طالبانو د پاره څه معنی لري خو مخ کې لدی چې خبرونه تر خبرونه به واورو او بیا به خبرونه پیل کړو
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اورئ د افغانستان د مخکنی حکومت د ملکی هوایی چلند د مشر محمود شاه حبیبی رور احمد شاه حبیبی ادعا کوي چې طالبانو یې رور سباندې یو نیمه میاشت مخکې نیولی او لا هم ترې تم دی احمد شاه حبیبی ادعا کوي چې د اګست په 10مه نیټه یې رور طالبانو د کوم جرم پرته بوله دی نوموړی وایي چې طالب وسله والو په کابل کې د محمود شاه حبیبی د کور دروازه هم ماته کړې یو شمیر اسناد کتابونه او د هغه لپټاپ کمپیوټر یې هم د ځان سره وړي دي احمد شاه حبیبی وایي چې دوی د ډیرو طالب چارواکو دروازې ټکولې چې د خپل رور پوښتنه وکړي خو په خبرې لا چا ورته د هغه د نیول کېدو او ځایزګي په اړه څه معلومات نه دي ورکړي محمود شاه حبیبی چې د امریکا تابعیت هم لري د 2013 نه د 2018 کال پورې لومړی د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې معین او بیا عمومي رئیس و د امریکا غږ د طالبانو د حکومت د ځینو ویاندونو سره پرله پسې تماسونه ولیول چې په دې اړه د هغوی دریز معلوم کړي خو تر اوسه یې هیڅ ثواب نه دی ویلي په کندهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییز مسؤلین د دغه ولایت د سپین بول د کولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو ډله ییز قبر پیدا کېدو خبر ورکړی دی د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور احمد سعید امریکا غږ ته وویل چې دغه ډله ییز قبر درې ورځې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ په مربوطاتو کې موندل شوی دی ښاغلی سعید زیاته کړه چې په دغه ډله ییز قبر کې د 12 کسانو جستونه موندل شوي دي هغه وویل د 12 تنو جستونه بولدک ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیدا شوي نهه کاله مخکې دغه وجل شوي کسان د جنرال لزاک لخوا له خپلو کورونو او دوکانونو وژل شوي او بیا بې محاکمې وژل شوي دي خو تر دا مهاله د طالبانو د کندهار د ولایتي چارواکو دا ادعا چې دا کسان د جنرال عبدالرزاق لخوا وجل شوی په خپلواک توګه نه د تایید شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي ټاکل شوی د سازمان د امنیت شورا سبب د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه وکړي. یوناما ویلي چې دغه غونډه د کابل په وخت ماښام پیلېږي او په خبرې دغه شورا غړي به د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. یوناما زیاته کړې چې په دغه غونډه کې به په افغانستان کې د یوناما سرپرست مارک سپوتزل د افغانستان د موجوده وضعیت په اړه د امنیت شورا غړو هیوادونو ته معلومات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د څو ورځو را په دې خوا د ملګرو ملتونو سازمان و اویا وما عمومي غونډه چې د نړۍ مشرانو هم پکې ګډون کړی دی روانه ده. په دغه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا وینا نه ده کړې. په همدې مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي چې د نیول شوي تصمیم له مخې ټاکل شوي څه کال هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او میانمار ته د وینا حق ور نه کړل شي. د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار روسیې ته خبرداري ورکړی که په یوکراین د اتومي وسلو برید وکړي ناوړه عواقب به ولري. نور تفصیل زموږ د همکار احمد الله ارچوال ناوري.
جیک سلیوان پرون د امریکا د ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکایي چارواکو په خصوصي توګه روسی چارواکو ته ویلي که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اتومي برید امر وکړي بایدن به قاطع ځواب ورکړي. خو ښاغلی سلیوان په مرکه کې دا ونه ویل چې د روسیې د دې اقدام په ځواب کې به د متحده ایالاتو ځواب څه وي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار تر دې وړاندې په یوې بلې مرکه کې ویلي چې که روسیه په اوکراین کې د اتومي وسلو څخه کار واخلي په دې پوهیږي چې د متحده ایالاتو ځواب به څه وي، ځکه چې دوی دا خبره ورته واضح کړې.
خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران دننه او بهر کې مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ سپتمبر شپږشتمه ویل ایران د مدني ټولنې د ځپلو په ترڅ کې په داسې حال کې د فعالانو او جرنلستانو نیول ګړندې کړې دي چې په ټول ملک کې د رژیم ضد لاریونونه روان دي. په واشنگټن ډی سي کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی آی ویلې دي د روانې میاشتې د پیل راهیسې د ایران د اخلاقي امنیت پولیسو لخوا د 22 کلنې مهسا امینه د نیولو او بیا د پولیس په توقیف کې د هغې د مړینې په وجه په روانو مظاهرو کې اتلس جرنلستان زندانی شوې دي. په بهر کې فارسي ژبو رسنیو رپورت ورکړی چې د بیان د ازادۍ مشهور کمپاینر حسین رونکی په ګډون یو شمېر فعالان او وکیلان هم نیولې شوې دي. لبلې خوا د دغه مظاهرو په ملاتړ باندې د نړۍ په بیلابیلو ملکونو یعنی جرمني، یونان، فرانس او هم دغه ډول په نیویارک کې هم مظاهره شوې دي. د پاکستان یو پوځي هلیکاپټر لوېدو پیښې کې د دوو پیلټانو په ګډون سلور عمله وجل شوې ده. د پاکستان مطبوعاتي ادارې ISPR ویلي دي چې چیا د هلیکاپټرې تیر شپه بلوچستان ایالت کې خوست نږدې هرنای سیمه کې د پرواز په مهال سقوط کړی دی. تر دا مهال د دې هلیکاپټرې د لوېدو پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. په لامی کې ویل شوي چې د هلیکاپټرې د سقوط په پیښه کې د محمد منیب افضل او میجر خرم شهزاد په نومونو دو پیلوټان وژل شوی دی. دا په داسې حال کې د چیدروان میلادي کال د اگست میاشتې په دویمه هم د دغه هیواد د یو هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې دوه جنرالان او څلور نور سرتیري وژل شوي وو. قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل.
روکو راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگم به برنامه روک راست. شما ما را میتونین از طریق رادیو بشنوین و هم از طریق ماهواره صدای امریکا ببینین. البته آواز مهمانهای ما را میشنوین. امروز همونطور که گفتیم برنامه را اختصاص دادیم به موضوع نگرانی های کشورهای جهانی که افغانستان بسیار احتمال داره به یک پایگاه تروریستی باز مبدل شود. چند نمونه قبل از اخبار من خدمت شما عرض کردم. در آخرین مورد تاجیکستان بود که در 77مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که افغانستان در حال مبدل شدن به پناهگاه تروریستان است. به هر حال ما امروز دو مهمان عزیز دعوت کردیم، جناب رحیم جامی تحلیلگر سیاسی و محترم جنرال صلاح الدین حمیدی هم تحلیلگر نظامی و سیاسی که در این مورد با ما و شما صحبت بکنن. اگر سوالات دارین در فیسبوک میتونین بر ما بنویسین.
ډیر زیات مننه عزیز زاده صاحب، زه هم خپل قدرمنو میلمنو ته ستړي مشیم. پوښتنه به پیل کړو، حمیدی صاحب تاسو درازم، جنرال صاحب حمیدی په دې وروستیو کې په طالبانو د ترهګرو سره د اړیکو تورونه زیات شوي دي. تاسو واوریدل چې وروسته تور پر تاجکستان لګولې، له دې نه مخکې اروپایي اتحادیې او د پاکستان صدر اعظم هم ورته تورونه لګولي. آیا واقعا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدلیدونکی دی او د دې تورونو د زیاتېدو لامل څه دی؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام اوریدونکو ته او محترم میلمانو ته
مننه.
د تاسو د خبرې پر اساس د اخري او څو وقایع چې په افغانستان کې منځته راغلي، هغه سبب شولې چې هغه شکونه چې زمونږ ګاونډیان یا هغه شکونه چې نور ملکونه لري په اصطلاح هغه ته د صحت سبب کې خوده یا د دې داد
ښه
د بلې خوانه په دوه اخرو کې چې تاجکستان او پاکستان کوم تورونه لګولې دي، دغه مختلف اهداف دي پکې. دوی خانه خو ممکن شک بنوي چې دغه اروپا کې او افغانستان کې فعالیت ولري، مګر زه ډېر یقین لرم چې د اروپا کې اصلي ځالې او سمبالون کې آغاز مونږه غونډای هیواد پاکستان دی.
ښه،
د دې چې د څالو وښتو کولو کې هر نمونه هر شواهد چې د افغانستان مخکنی حکومتونو او ممکن اوس د طالبانو حکومت
ښه
هغه وړاندې کی خلکو ته، بنا ان پاکستان د خپل ملي او ستراتیژیک اهداف په خاطر باندې
ښه
وړي چې د نړۍ مخه بل خواته وړي او کوم سمبولون کای پلان چې دای د څلويخت کال رئیسی لري د غاړه ټول دنیا مخ اخوته وړي. د بلې خوانه د تاجکستان پر اړه باندې نو موږ تاسو خپې ګو چې یو تعداد علاقات شته دی په افغانستان کې چې د تاجکستان سره او یا د تاجکستان د هم فکری ملکو سره خی اړیکې لري.
ښه،
او تاسو په دغه مقطع زمانی کې دو خلکو سیاسی اجتماعی وضعیت په یو ډیر خراب حالت کې دی.
ښه،
د بلې خانه دی تبلیغات هم کوي او طالبان هم غواړي چې هغوی چې دوی مخالفین دي وي ځپي، بنان تاجکستان خپل مسؤلیت بولي.
ښه،
دغه موضوع په ملل متحد کې او په مطبوعاتو کې
ښه
عملات بلې خوانه دي. دوه گروپو یو تعداد اشخاص او افراد دغه افغانان دي هغه تاجکستان کې حضور لري.
ښه،
نو هغه دوی فعالیتونه هم سبب ګرځي چې د تاجکستان حکومت د تواڅې وچ په دې رابطه باندې یو دریز ونیسي.
ښه،
او دریمه خبر مې د اخري کوم حرکات او فعالیتونه چې د شمال په افغانستان کې په اصطلاح واقع کیږي نو اغام سبب ګرځیدلی دی چې تاجکستان ته او د موګا له سرحدي ملکونو ته یو نو تشويش ورواچي.
ښه، ډیر مننه حمیدی صاحب.
بله جناب جامی صاحب، ما میخواستم شما پرسان بکنم، آقای حمیدی د صحبت ها خود گفتن که مسئول اصلی پاکستان است، بلاول با تو وزیر امور خارجه این کشور ادعا کرده هم که به افغانستان به مرکز تروریستا یا حراس افغانا تبدیل میشه. وزارت امور خارجه پاکستان حتی ادعا داره که مسعود از هر رهبر گروه جیش محمد در افغانستان است. وقتی که این شواهد ارائه میشه یا اظهارات میشه در جامعه، در جامعه بین المللی مثل سازمان ملل متحد و یا جداگانه و یا پاکستان همسایه افغانستان، حتی مکتوبی را به افغانستان تحویل داده گفته میشه در این مورد، چرا جامعه بین المللی اقدامات بیشتری انجام نمیتن وقتی که اینقدر شواهد دارن در مقابل طالبان؟ آقای جامی با ما هستین؟
سلام بر شما، بر جنرال صاحب، همه دوستا، عوامل برنامه و همچنان شنونده های عزیز ما. خب یک چیز خیلی واضح و آشکار هست که پاکستان با عنوان میزبان حلقات، مراکز، ایدئولوژی و فکر تروریستی حداقل از سال 1980 میلادی به این طرف عمل کرده در منطقه، و مخصوصا برای اولین بار با ای که عبدالله عظام در 1980 جا داد در داخل پاکستان، دفتر خدمات ایجاد کردند و بعد از او القاعده در اونجا اساس گرفت، گروه های تروریستی دیگه در اونجا اساس گرفتند و بعد از او از اونجا عملیات های متعدد مختلف زیر نام جهاد، زیر نام دین، هم در افغانستان هم در کشورهای دیگه اتفاق افتاد و این یک بحث خیلی واضح و آشکار هست و حتی در 20 سال گذشته هم به شکل بسیار واضح از اون معلوم بود که برای رهبری تروریست ها و برای رهبری گروه طالب ها شورای کویته بود، شورای پشاور بود و چندین آدرس دیگه در داخل پاکستان بود و همچنان همسویی پاکستان با ای که اسامه در داخل هیبت آباد پاکستان ترور شد، کشته شد و در کنار از او دیگه کسایی که به اصطلاح مربوط به گروه های تروریستی بودند. اما بس اساسی در این هست که خب متاسفانه پاکستان با همو بازی خیلی هوشمندانه که داشت و داره، پس از اینکه نظام جمهوریت سقوط کرد و گروه طالب ها در افغانستان قدرت گرفتند، اینا در پی ازی شدند که همو عقب جبهه های ظاهری، یعنی پاکستان دو نوع عقب جبهه داره. یک عقب جبهه همو مدارس است که از لحاظ ایدئولوژیک سرباز تولید میکنه و به جبهات جنگ میفرسته، و یکی حلقات معلوم الحال هست که زیر نامهای مشخص اونا عملا در 20 سال گذشته مبارزه کردن و اونا را انتقال دادن در داخل افغانستان. در حال حاضر بر اساس آمارهایی که موجود هست 18 تا 25 گروه تروریستی در داخل افغانستان عملا فعال هستند و کشته شدن ایمن الزواهری و ترور چند تا و کشته شدن چند رهبر دیگه از تروریستا، ای خود از این نشان دهنده ای است که متاسفانه افغانستان یک بار دیگه بر لانه تروریست های بین المللی مبدل شده. بحث دیگه که در اینجا هست مهم هست ای است که در حال حاضر در داخل افغانستان عدم قانون مداری و انفاذ قانون وجود داره. این به این معنا هست که همو جزیره های قدرت، همو حلقات و بالاخره همو فعالیت های تروریستی و بالاخره عمو جزایر قدرت در بین گروه طالبان در نقاط مختلف تقسیم شده که این خود از این سبب از این شده که هر گروه به اصطلاح عمل کرده خود داشته باشه و عملا به سطح بسیار کلان اینا دو تا آدرس داشته باشند که یکی امیر از اینا باشه و یکی هم خلیفه باشه در داخل افغانستان. و موضوع دیگه ای است که عدم تعهدات دو جانبه و چند جانبه که قبلا دولت افغانستان با کشورهای همسایه، منطقه و جهان داشت، متاسفانه در حال حاضر به هیچ صورت او تعهدات وجود نداره و طالب ها رسما تمامی قوانین نافذه، تمامی تعهدات افغانستان با کنوانسین ها و اسناد منطقوی و بین المللی ملغا اعلام کردن که این خود از این زمینه ساز عزیز هست که در اینجا هر گروه بیایه و با هم فکری و هم رفاقت با هم نوعان خود در اونجا حضور داشته باشه. در میه آخر ما شما شاهد از این بودیم که درگیری های مرزی که با ایران، با پاکستان، راکت پراگنی هایی که به طرف تاجیکستان و ازبکستان و چند تا فعالیت های دیگه که صورت گرفت و در ضمن از او گروهی زیر نام تحریک و طلبای تاجیکستان عملا اعلام موجودیت کردن، اینا هم از این نشان دهنده از این هست که ادعاهایی که صورت میگیره این ادعاها تنها در حد یک ادعا نیست، اینا واقعیت هایی هست که امروزه از طرف کشورهای همسایه و منطقه و در ضمن از او از طرف کشورها و استخبارات دنیا و بین الملل اینا مستندسازی شده و نشر میشه. مهمترین بحث ای که شما سوال کردین چرا اقدام صورت نمیگیره، ما شما شاهد از این بودیم که نظام جمهوریت بر اساس یک جنگ سقوط نکرد، بلکه بر اساس یک تعاملی که او سند دوحه بود تحویل داده شد به اصطلاح بر طالب و طالب متعهد بر محتویات سند دوحه بود
که در این یک بیشتر از یک سالی که گذشت نشان داد که به هیچ کدام از او تعهدات پابند نبوده و او تعهدات عملی نکردند و همو هم هست که آهسته آهسته به سطح بین الملل و به سطح کشورهای منطقه، کشورهایی که در همسویی به نحوه حمایت میکردن، پاکستان که حامی اصلی از اینا بود یا ایران که به اصطلاح به نحوه با اینا همسویی داشت و یایی که کشورهای دیگه که به سطح بین الملل مثل ناروی که حتی فرش سرخ زیر پای اینا هموار کرد و اینا را میزبان بود در یکی دو مجالس، اینا همشان پای خود جمع بکنن، دست خود جمع بکنن و در حقیقت از حمایت و بالاخره لابی بر از اینا دست بردارن. و امروز پاکستان که پدر طالب هست و طالب به وجود آورده در سازمان ملل، او ادعا داره که گروه های تروریستی در افغانستان هست و تا امروز به اصطلاح از اون موضع حمایتی به نحوه به تغییر موضع داده که در تقابل قرار گرفته. اینا همش میرسانند که حقیقت هایی هست که متاسفانه در داخل افغانستان هست و نیاز به این هست که هر چیزی تر اقدام شوه، وگرنه این ایدئولوژی که خلق ترور میکنه، وحشت میکنه و بالاخره امروزه افغانستان در کل در گروگان خود گرفته، اگر در برابر از این مبارزه نشه، نه پاکستان، نه هند، نه ایران، نه تاجکستان، نه کشورهای آسیای میانه، نه ترکیه و نه قطر از شر ایدئولوژی به امان خواهند بود.
تشکر جمعی سب. جنرال سب، تاسو ویل چی تاجکستان چی دا کمی خبری کری دای دی سیاسی ملحوظاتو لکابل کری، خو کبل خواه تاسو گو ری یو شمیر د بندنیو جنگلیو مشرانو نمونه رسانیو که راغلی چی دای دی کابل نشمال ترول شوی، نو فکر کوی چی دا خبرون ناسم دی؟
نه دا ما خبرو که اول خوب هو انچی جمعی سب واقعا چی خ دقیق او کوم چرنه چې لره له واقعیت ما مخکې لږ ضعیف اشاره ورته وکړه چې یو ملحوظ ده د چې د حرکات چې په شمال کې په دې اخرو کې رامنځته شوي د دلیل شوی چې تاجکستاني تشویش کې اچولې. دلته یو شی باید ووایو چې همیشه زمونږ همسایه ملک د موږ د حکومتارۍ د ضعیف حالت نه استفاده کوي او دوی هم پلان گذاری کهی، هم طالبان یا در افغانستان مخکینی حکومتونه دغه په دو تورن کهی چه دلتا ده ترورستان جالی دی. اصلی در حال دانانده وقتلا پاکستان ده دیغه ورپکی و انتقالات دو مالی سپورت پیوانوه ده پاکستان ده استخبارات ده خواکی گی و ده آخرو که دغه ورپکی شمال تا پدی باندې انتقال شي چې تلته واخه زمينه ورته مساعده او طالبان به دا ومني چې دوی به ممکن ښه جنګیالي وي، مګر دوی ښه حکومتداري او د افغانستان د ګوټ نور نه ممکن د امنیتي لحاظ نه دوی د قوت نه برخوردار نه وي، بنان د ډلې وتللي وي د شمال خواته اولته به خپل فعالیتونه کوي او چې کله وساوه بیرته یخه شي دی بیرته ځي پاکستان ته. اولته به په درې میاشتو کې دی بیا ټرینینګونه اخلي او وروسته به بیا پاکستان ته خپل استخباراتي لوبه کوي. تازه په دې شک یم چې ممکن د طالبانو د ضعف نه د پاکستان استخباراتو استفاده کړې وي او الظواهري کابل ته پیونه انتقال کړی وي تر څو چې د جهان د امریکې او د نورو نړۍ په اصطلاح توجه دې ته وشي چې اروپکی په افغانستان کې دي فعالیتونه لري، اروپکی ښه قوي په افغانستان کې ورېده دوی اصلي ځال په افغانستان کې شتون نه لري، د دې چې افغانستان د وزل جیس د لحاظ داسې یو موقعیت لري چې هلته په ژمي کې دا رقم ډلې چې دوی دایمي استوګنې نه لري دوی ګزاره نه شي کولی، بنان دوی به اوس خپل فعالیتونه وکړي. په شمال کې به یوه میاشت نورم وازا د تاجکستان او د ازبکستان او ترکمنستان مقابل کې ممکن خپل حرکت وکړي، رژیم کې د بیا ضعیف کیږي. نو سوال دا دی چې رژیم کې د چیرته وي چیرته ځي. بنا ان زه مختلف خبرې تر راګرځم چې د ټول ډیزاینران د دې ټول پلان گزاران پاکستانی استخباراتي او نغواړي چې په افغانستان کې سوله او ثباتي او یو شو بلم باید زه ووایم چې افغانان کله د ډاکټر نجیب د حکومت نه راپدې خو ډاکټر نجیب حکومت چې کله واک پلاس کا واخ په دې پوه شو چې دلته افغانان سره جنگي ورسته د دینچ مجاهدین راغلل، هم طالبان غونډه همدغه سي اصطلاح ځان زورور بل ځان ډیر د وطن بچان بلل ولې یو څه وخت بعد داسې کړکیچ چې ولوي د چوسې څوک نوم نشي اخیستی وروسته هر څه چې د جمهوریت په وخت کې چیرې وشوي په طالبانو چې راشي د نظام سره یو شي نو اوس به زه په دې فکر یم چې یو کال دوه کاله بعد به په عین مضیقه کې طالبان واقع وي او حکومتداري به ډېره خرابه وي او دیوم
دا چې خبرې مننه راځو ام دغه موضوعات باندې روشته خبرې کوي چې دا څه غیز لري خیر وسی جنرال
سیم بله جناب جمی صاحب آقای حمیدی د مورد پاکستان صحبت کردن پاکستان گفتن که مسئول است شما هم بنای برا تایید کردین با وجودی که قابل تذکر است که در گزارش‌هایی که همیشه آمده پاکستان از سال 1980 به افغانستان مداخله نداشته قبل از او هم مداخله داشته مثلا در زمان ریاست جمهوری داوود خان ما شما به یاد داریم که حتی امر سنفربری داده شده موضوع پشتونستان یکی از موضوعات داغ بین دو کشور بوده این منازعه پاکستان و افغانستان و مخاصمت به نحوه پاکستان با پیشرفت هایی که در افغانستان صورت میگیره این سابقه تنها 20 ساله یا 40 ساله نداره اما شما از قرارداد دوحه یاد کردین گفتین این قرارداد دوحه به نحوه آمادگی تحویل دهی افغانستان به طالبان بود در حالی که بخشی از قرارداد دوحه هنوز آشکار نشده یک بخش اولش آشکار شده بعضی ها نظر دارن که نامعلوم بودن بخش دوم قرارداد دوحه یکی از دلایل است که هیچ کس نمی فهمه یا میده بسیار معدودی از او اطلاع دارن که چی بوده و دوم دیگه بعضی ها نظر دارن که ضعف و یا به کفایتی رژیم سابق و یک جانبگی رژیم سابق هم ممد واقع شده که طالبا قدرت به زودی به نحوی که قرار نبود قدرت بگیرن در افغانستان قدرت گرفتن شما تفسیر شما چی است از این من بخصوص در قسمت قرارداد دوحه و عوامل ازی که طالبا به این گونه تسلط پیدا کردن در افغانستان
سپاس عزیز داده تایی بزرگوار من با حرفا و تحلیل های جناب جنرال کاملا موافق هستم که یک قسمت اساسی و بحث بسیار کلانی که ما در افغانستان متاسفانه بحران های بسیار بد را تجربه کردیم و متاسفانه بار تجربه کردیم علتش همی است که جنگ های نیابتی و جنگ های استخباراتی و مداخلات استخباراتی در افغانستان بود ما حداقل در 20 سال گذشته هم شاهد از این بودیم که بارها از طرف مقامات از طرف مسئولین از طرف حکومت مردان کسانی که در حکومت افغانستان نقش بسیار اساسی و کلیدی داشتند از جانب از اینا هم بحثایی بود که حتی 20 و 21 نهاد استخباراتی منطقوی و بین المللی در افغانستان عملا فعالیت دارند و اکتیو هستند ما یک موضوع میخوام که خدمت شما ما اصلاح بکنم که هدف ما وقتی که از 1980 میلادی ما گفتم یعنی به این بود که گروپ هایی که امروز خیلی مطرح هستن و سر زبان هستن از سال 1980 و بعد اساس گذاشته شد مثل القاعده و مثل خیلی حرکت های دیگه ولی البته او مسئله خب معلوم دار و واضح و آشکار است که از زمان هند بریتانیایی و از زمانی که قرارداد انگلیس با روس تزار صورت گرفت در سال 1983 به بعد 1883 به بعد از اون زمان ها این مداخلاتی بحثا در این منطقه وجود داشته اما چیزی که مهم هستی است که متاسفانه آنچه که در قرارداد دوحه مطرح است واقعا همی است که گنگ بودن از او نامعلوم بودن از او و عدم اعلام از او یکی از سردرگمی های اساسی بود قرارداد دوحه سه دانه سند زمینموی یا انکس هم با خود داشت او سیدان سند به هیچ صورت عام نشد و در دسترس همگی قرار نگرفت با این که در امون زمان گفتگوها و در جریان گفتگوها به نحوه ما هم دخالت را داشتم و نظارت میکردیم از پروسه و موضوع هیچ گاهی ما دسترسی پیدا نتونستیم کرده با استثنای از یکی از یکی دوتا کسانی که خیلی در سطح بالا بودند و اونا حرفایی را میدونستند شفاهی و زبانی از اونا ما شنیدیم متاسفانه چیز خاصی را ما بروی کاغذ ندیدیم اما بحث اساسی همی است که وقت سند دوحه امضا شد و تعهد سپرده شد، یکی از بحث‌های این بود که در داخل افغانستان مبارزه با تروریسم و با گروه‌ها هست و طالب‌ها رسما در اونجا گفته بودند که با القاعده روابط.
تشکر جمیصب ډیر مننه تاسو او جنرال صاحب منګه اوسېږي زمنګ د خبرونو وخت دی، د خبرونو به واورو په شریک سره او بیرته بیا تاسو ته راګرو.
بله شما با ما باشین جمیصب و آقای امیری. اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. تاجیکستان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان ادعا کرده است که این کشور در حال مبدل شدن به پناهگاه تروریستان است. این اظهارات را وزیر خارجه تاجیکستان در 77مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان به روز یک شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریست ها و تخته خیز به گسترش افرادگرایی رادیکال طالبان در منطقه مبدل می شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده صورت گیرد. وزیر خارجه تاجیکستان همچنان طالبان را متهم کرد که خواست کشورهای منطقه و جامعه جهانی در رابطه به ایجاد یک حکومت همشمول را نادیده گرفته اند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که قرار است شورای امنیت این سازمان روز سه شنبه 27 ماه سپتامبر نشست ویژه را درباره افغانستان برگزار کند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
یونما گفته است که این نشست حوالی ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل آغاز می شود و اعضای این شورا اوضاع افغانستان را به بررسی خواهند گرفت. یونما افزوده است که در این نشست مارکس پوتسل سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد وضعیت موجود در این کشور و اعضای شورای امنیت این سازمان معلومات خواهد داد. قرار است که برای دومین سال متواتر هیچ کسی به نمایندگی از افغانستان در این نشست سخنرانی نکند.
ادامه اخبار. مسئولان محلی طالبان در قندهار از کشف یک گور دسجمی در آن ولایت خبر دادند. نور احمد سعید رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای این ولایت روز دوشنبه 26 سپتامبر به صدای آمریکا گفت که این گور دسجمی سه روز پیش در ولسوالی اسفین بولدک آن ولایت کشف شده است. آقای سعید افزود که از این گور دسجمی اجساد 12 نفر به دست آمده است. او مدعی شد 9 سال پیش افراد کشته شده توسط جنرال رازق از خانه ها و دکانهایشان بیرون کشیده شده و بدون محاکمه کشته شده اند. تا کنون این ادعای مقام های طالبان به گونه مستقل تایید نشده است و همچنین خانواده جنرال رازق، فرمانده پیشین پلیس قندهار که در خارج از افغانستان زندگی می کنند، در این مورد ابراز نظر نکرده اند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی این کشور به شمول دو پیلوت 6 نظامی کشته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان یا ISPR روز دوشنبه 26 ماه سپتامبر گفته است که این هلیکوپتر شب گذشته هنگام پرواز در ایالت بلوچستان در نزدیکی خوست سقوط کرده است. تا کنون در مورد علت سقوط این هلیکوپتر و مأموریت آن جزئیات بیشتر دادن نشده است. در اثر گلوله‌باری یک مرد مسلح در مکتب در مرکز روسیه بر روز دوشنبه 13 تن از شاگردان آن مکتب کشته شده و 21 تن دیگر زخمی شدند. 5 کودک در میان قربانیان این واقعه شاملند. دلیل این واقعه هنوز مشخص نشده است. کمیته تحقیق روسیه گفت زخمی ها شامل 14 کودک و 7 بزرگسالند. الکساندر برچالوف والی ادموریتا گفته است که هویت مرد مهاجم که خود را نیز با شلیک گلوله کشته است هنوز شناسایی نشده است. با وجود تدابیر شدید امنیتی، تظاهرات همچنان در بسیاری از شهرهای ایران ادامه دارد و معترضان خشمگین علیه نیروهای امنیتی به پا برخاستند. بخش فردای رادیو آزادی کشته شدن 28 معترض را از سوی پلیس ایران مستندسازی کرده است.
اما گروه های حقوق بشر میگویند در ناامنی های چند روز اخیر در ایران 57 تن به شمول نیروهای امنیتی کشته شده اند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی در تظاهرات در مناطق مختلف ایران پیشتازان و تنظیم کنندگان اعتراضات را هدف می گرفتند. برادران ایتالیا حزب با ریشه های فاشیسم نو در انتخابات ملی ایتالیا اکثریت آرا را به دست آورده است. نتایج تقریبا نهایی انتخابات به روز دوشنبه پیروزی این حزب را نشان می دهد و انتظار می رود که اولین حکومت دست راستی افراطی از زمان جنگ جهانی دوم بدین سو امور حکومتداری را در ایتالیا به دست بگیرد. قرار است جورجیا میلونی رهبر حزب برادران ایتالیا به عنوان اولین صدر اعظم زن در ایتالیا امور اداره این کشور را به دست بگیرد. و خبر اخیر، کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه بعد از آن که به مرکز هوایی یوکوکوتا در غرب توکیو رسید با صدر اعظم ژاپن ملاقات کرد. انتظار می رود خانم هریس فردا سه شنبه در مراسم سوگواری برای شینزو آبه صدر اعظم سابق ژاپن که تحت زعامت او رابط میان دو کشور مستحکم شده بود نیز شرکت کند. این دو مقام در ملاقات دو جانبه روی موضوعات مختلف به شمول امور امنیتی مرتبط به تایوان صحبت کردند. فردا سه شنبه ژاپن در یک مراسم نادر سوگواری که از سوی حکومت میزبانی خواهد شد از شینزو آبه صدر اعظم فقید آن کشور بزرگداشت به عمل می آورد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از واشنگتن میشنوین. برنامه روک و راست. در برنامه امروز ما موضوع ادعاهای تاجیکستان تازه ترینش و البته کشورهای دیگر مورد بحث قرار میدیم که نگرانی دارند که افغانستان و پایگاه تروریستان تبدیل شده و این نگرانی برای منطقه و جهان است و تهدیدات از جانب افغانستان متوجه است. ما دو مهمان عزیز دعوت کردیم در برنامه که با ما باشن و تحلیل های خود در مورد بر ما بگوین. جناب محترم رحیم جامی، تحلیلگر سیاسی، و محترم جنرال صلاح الدین حمیدی که با ما هستن و امیدوار هستم که دقایق دیگه هم با تا آخر برنامه با ما باشن. از شنونده عزیزم توقع داریم که امیدوار هستیم برنامه ما را ببینن و بشنون.
دیره منن عزیزاده سب، جنرال سب، تاسو ته براشو د طالبانو باندې دغه پیشارونه چې تاسو مت اشاره وکړلی په زیاتی دودی کده حالت دغه شندوام وکي، دا د طالبانو لپاره څه معنی لري؟ جنرال سب تاسو ما غاګوري؟
بله غاګورم. ما په کده باندې ارچوال سب محترم چې د طالبانو د پاره خدای یو غټ خطر دی، کوم تلاش چې طالبان اوس کوي د دې لپاره کوي چې دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. متاسفانه چې د دې کړنې او د دې کردار زمینه دې ته مساعده وي چې د خلکو تورونه هم په افغانستان باندې زمینه دې ته مساعده شي چې افغانستان یو د داسې ملک معرفي شي چې یعنی د تروریزم مرکز او د تروریزم زاله. متاسفانه په شلو کالو کې کوم مالې زله وشولې، دغه نتیجه هم صفر شو. اوس بیرته افغانستان داسې یو موقعیت روان دی چې په جامع جهانی کې د حیثیت له لحاظه، د وقار له لحاظه او د پرستیج له لحاظه، حتی د یو سازمان ملل کې دوی ته زمینه یې د مساعده نشوي څوک خبرې اتا کې وکړي. نو د سیاسي لحاظ نه خدام منا د افغانستان یو کړنګ ته ورجاوله د بلې خانه خوستون زده دي چې کوم علاقه چې د افغانستان لپاره و هغه مؤسسات په نړۍ کې د منځ شي افغانستان به داسې شي چې د چا بنا ورته پام وي نه به چا ورته فکر وي او نه به څوک علاقه لري دا ټول هغه ستونزې دي چې په اول کې د طالبان حکومت متوجه دي او ځنن تاوان و هغه د افغانستان خلک ویني او دا یو غټ خطر دی نو دی فکر کې چې میدان د جنگ کې کوم اهداف یا پلانونه درلودل هغه غواړي چې په بین المللي سطح باندې مؤثره وشي نو اجراتي چې متاسفانه نه تنها زه بلکې ټول افغانان دا رقم پالیسي او دا رقم حکومتداري قطعا نه مني او د منلو وړ هم نه ده نو دا یو لوی خطر دی د افغانستان لپاره د حکومت طالبانو خو صرف دې دې ته توجه ده چې دوی افغانستان حکومت وقت پلاس که خوش داری ولی نور ملی بین المللی آقا تا اصطلاح آقا ستیج تا دویت گوری نه حتی از دویت ارزش نلری طالبانو تا
مرنه جنرال سیب
جامی سیب شما با وجودی که آقای متقی گفته که حلقات مغارز میخوان که افغانستان مرکز دهشت افغانی معرفی بکنن که البته خودش زدیت داره با نگرانی های جامعه بین المللی و کشورهایی که پیشتر از او در مقدمه هم گفتیم و پیشتر هم ذکر کردیم و نکته جالبی که گفته که ما در قدم اول البته گفتار آقای متقیس که در قدم اول امنیت و حد تقویه کردیم که دشمن تنها در مساجد میتونن حمله کنن نه در ادارات حکومتی یعنی به نظر از اونها امنیت تنها باید در ادارات حکومتی تأمین باشه نه در مساجد که مردمان متدین و نمازگزار میکشن به هر حال شما نکته که اشاره کردین این بود البته دو نکته را که ما یادداشت کردیم از صحبت های شما یکی حلقه های مخفی طالبان و دیگه حلقه های معلوم الحال طالبان این تقسیم بندی را شما گفتین ولی سوال ما میخوایم از یک نکته دیگه شما بگویم که شما گفتین بین 18 تا 25 گروه تروریستی در افغانستان فعال است همزمان با بین 20 تا 21 نهاد استخباراتی هم در افغانستان فعال است آیا چطور امکان داره که با این 21 یا 21 نهاد استخباراتی که در افغانستان فعال باشه نتانه 18 تا 25 گروه تروریستی را شناسایی بکنه و قبلا از پیش جلب تهدیدات و حملات از اینا گرفته شود یعنی مفهوم از این است که پس دوباره وقتی که شما به تقسیم بندی بین طالبا اشاره میکنین معنی از این است که گروه یا حلقه های از طالبا با اونا همکاری دارن که این حملات صورت میگیره
تشکر عزیزاده صاحب بس اولی که 21 حلقه استخباراتی که ادعا می شد او در زمان جمهوریت بود قبل از اینکه طالب ها به قدرت برسند و او زمانی بود که یعنی ما شما عملا می دیدیم دیگه که خب چینایی ها مداخله داشتن روس ها مداخله داشتن ایرانی ها مداخله داشتن پاکستانی ها بودن هندی ها بودن و حلقات دیگه هم بود که در داخل افغانستان اینا به نحو فعالیت های خود داشتن و حرکات خود داشتن یعنی بعد از اینکه باز نظام جمهوریت سقوط کرد او حلقات استخباراتی آمارش معلوم نیست که فعلا چه تعداد هست چه تعداد نیست اما چیزی که معلوم هست همی هست که طالب ها با اونمو بحثی که من پیشتر مطرح کردم با برنامه ریزی مخفی که دارن اینا در پی سربازگیری اول از هم نوعان و هم فکران و هم کیشان خود شدن که اینا گروه های افراطی و تروریست متعدد را در داخل افغانستان آوردن و بعد از این ببینین حلقه مخفی که من میگم مثلا ملا هیبت الله یکی از اونمو افراد حلقه مخفی هست که تا امروز به جز از یک عکس پاسپورتی از او و یک صدای از او دیگه هیچ چیزی از او آدم نه آدرسی هست نه بکگراند از او معلوم هست نه معلوم دار هست که از کجا هست نه معلوم هست که در کجا زندگی میکنه نه از کارکرد از او معلوم هست نه یک حداقل تصویری از او هست نه کسی تا به امروز ادعا کرده که عملا اونا را دیده این حلقه مخفی اونمو حلقه هست که اونا مدیریت یا محسته اصلی طالب در دست دارن و طالب یعنی تنها گروه طالب نیست، طالب مجموعی از گروه های ساخته شده ای هست که امروزه در داخل افغانستان و منطقه اینا فعال هستند. موضوع دوم این هست، وقتی که ما میگیم گروه های معلوم الحال مثل شورای کویته، مثل شورای پشاور و دیگر گروه ها بودند که پس از به قدرت رسیدن اینا در بین خود متاسفانه که به تفاهم نرسیدن. اولین کاری را که اینا شروع کردن همون سیاست حذف خودی و غیر خودی بود. در اول اینا عفو عمومی اعلام کردن ولی هیچگاه به او عمل نکردن. در کنار از او ما شما دیدیم کسایی که از مهره های اساسی از اینا مثل مولوی مهدی، مثل مخدوم، مثل چند تای دیگه که بودن، صلاح الدین و اینا، اینا را از خود راندن و حتی حذف کردن و حتی به قتل رساندن. پس این خود از این نشان دهنده از این هست که امروز یک گروه از اینا که اونمو خلیفه و حقانی ها هستند و خانواده حقانی هستند، اینا خود برتر از دیگران میگیرند و برتر از دفتر قطر که در بحث سیاسی اونا دخیل هستند که ملا برادر و تیم از اونا هست، از اونا خود بالاتر میدانند و میگیرند. موضوع اساسی این هست که در داخل افغانستان امروزه با منظور امور رسیدن به رقابت ها و بالاخره منفعت هایی که این گروه دارن، البته یک بس ما میخوایم اشاره بکنم، این که متقی اگر میگه که حلقات مغرض، ما فکر میکنیم که حلقات مغرض در کار نیست. امروز مردم افغانستان هست، امروز جهان هست، امروز رسانه های ما که در داخل افغانستان، ژورنالیست های ما فعال هستند و امروز مردم افغانستان این موضوع را با چشم و سر و گوشت و پوست و سخن حس میکنه و میبینه که کیها در اونجا رفت و آمد دارن، کیها در اونجا حضور دارن. امروز معلوم دار هست که سیاست ما به دست کی است. وقت حقانی دم روی یک مولوی پاکستانی که یک پلو افتاده لم داده و بسیار مؤدبانه دست به سینه استاده هست، این خود از این نشان دهنده همین پیام هست که خب کیها در اونجا حکم روایی دارند. موضوع اساسی در این هست که طالب ها با بازی سه پهلو، البته که سه پهلو ای است که اول سیاست حذف اینا در پیش گرفتن و هر آن کسی که از خود و غیر خود از اینا در خلاف با مو ایدئولوژی از اینا هست، اگر اونا در صف حنفیت هستند، اگر اونا در صف جعفریت هستند، اگر اونا در صف روشنفکری هستند و اگر اونا کارمندان و متخصصین گذشته نظام افغانستان بودند، اونا را حذف میکنن. موضوع دوم ای است که اینا ذل دیگه از مسلط را که گرفتن تامین روابط از اینا با گروه های تروریستی است و آغوش باز کردن به این گروه های تروریستی است که در داخل افغانستان جا دادن. و گوشه سوم از این مسلط امتیازگیری و حفظ روابط از اینا در حقیقت با پاکستان و تلاش از اینا که نشان بدن بر اساس توافقنامه دوحه اینا متعهد هستند تا مشروعیت بین المللی بگیرن، در حالی که امروزه در قرن 21 در عصر جهانی شدن و گلوبالیزیشن ما به هیچ صورت نمیتونیم که با ایدئولوژی و با فکر فردی عمل بکنیم و مشروعیت به دست بیاریم. بیش از 1.5 سال گذشت، یعنی یک سال اند گذشت که طالب ها به قدرت رسیدن، تمامی قوانین ملغا اعلام کردن، ولی تا امروز ما 5 حرف، 5 سطر، 5 خط از اینا ندیدیم که اینا در بحث نظامداری و حکومتداری اینا موقف خود اعلام بکنن و اینا بگویند که دیدگاه از اینا در بحث اقتصادی، در بحث داخلی، در بحث روابط منطقه‌ای و بین المللی چی است. همه روزه اینا با وضع فشارهای بیش از حد بالای مردم افغانستان، مردم به حاشیه میرانند، مکاتب برای دختران بستن. تازه ترین گزارش ها ای است که ژورنالیست ها و برنامه هایی که متصدیان برنامه های رسانه ای پیش می بردن به شکل مشترک که مرد و زن، اونا را گفتن شما باید جدا بسازین. در ضمن از او حتی کسایی که در رسانه ها بحث میکنن، اینا گفتن که ما خود ما معرفی میکنیم. این گزارش هایی است که در رسانه ها هم نشر شده. بحث اساسی است که طالب اصلا برای حکومت داری نیامده، طالب برای این نیامده که نظام بسازه و افغانستان به سطح بین المللی پریزنت بکنه و بالاخره معرفی بکنه. اینا خود از اینا هم میفهمند که ثبات ندارند و اینا آمدن به ای که باز برای یک مدت زمانی بر اساس یک پروژه استخباراتی آورده شدن، اینا بقای خود در همینجا میگیرن و پس از این پس دوباره اینا میرن. اگر اینا برای دراز مدت فکر میکردن، اینا در بحث حکومت سازی، در بحث همه شمول بودن، در بحث تخصص، در بحث قوانین، در بحث ای که بداخل نیاز اصلی و خواسته های مردم افغانستان چیست، اینا گوش می دادن. و امروزه وقتی متقی میگه که غیر از مساجد دیگه همه جای امن هست، خب وقتی یک کسی به نام جهاد بلند میشه، به نام دایی اسلام بلند میشه، امروز مسجد از او وقتی که امن نباشه، این به این معناست که ناکامی مطلق از اینا را نشان میده. و دفاتر دولتی، در دفاتر دولتی قبلا حملات و بالاخره برنامه‌های تروریستی را همین گروه و هم فکران از اینا انجام میدادن، کسی دیگه نبود که انجام بدن. و امروزه چون در قدرت هستن، گروه در برابر از اینا شکل نگرفته و آهسته آهسته اما در حال نشانه هایی هست در حال شکل گرفتن. مثلا داعش است که ادعاهایی را داره و در پی حملاتی که انجام میشه سادگی میکنه. پس به این معنا این همه چیزی مثل آفتاب واضح هست و نه بحث تهمت است، نه بحث این هست که آدم بیایه و تحلیل خودی بده، همگیش استوار بر حقایق است. و متاسفانه اگر اقدام صورت نگیره، همون رقم که جنرال صاحب گفتن، یک بار دیگه افغانستان به فراموشی میره و این فراموشی به ضرر منطقه افغانستان و جهان خواهد بود.
تشکر جنرال صاحب. تاسو ویل چې دغه حالت که داسې روان وي د افغانستان لپاره او خپل طالبانو لپاره ناوړه عواقب لري، ناوړه پایله لري. پښتنه دا ده چې طالبان به هم خامخا په دې باندې پوهیږي چې ناوړه عواقب لري، ولې دوی بیا هم خپل دغه ډول سیاست چې وسی لري دې ته دوام ورکوي؟
زما پاکیده د طالبانو په څو ډلو باندې په خپله داخلي شکل باندې ویشل شوي دي. یو یې هغه طالبان چې دوی د کلیو د بانډو نه راغلي دي او کله چې پاکستان ته تللي دي، هغلته یې په داسې لرې سیمو کمپو کې ژوند کړی دی او هغه د کلي کلچر ورسره دی. دوی فکر کوي چې ټوله دنیا به هماغه رقم ژوند چې ده په کلي کې کړی ده، ټوله دنیا به هماغسې روانه وي. چې دوی اکثریت د شهري ژوند سره ډېر عیار خلک نه دي او کلیوال خلک دي، بل ټول عمر یې د مدرسې دننه تېر دی. اجتماعي ژوند، اقتصادي ژوند او سیاسي ژوند یې ډېر زیات اصطلاحات امتحان کړی نه دی. بناً دوی فکر کوي چې دوی روان دي نو حکومت یې مغسې روان دی. یو بلې خو همدا خلک به ډېر زورور هم دي، یعنی ټول قوت د دوی په لاس کې دی. انا نه هغه څوک چې دوی سیاسيون دي او دوی په قطر او په کوټ او په دې ځای کې خارج ژوند کړی دی، دوی په مطبوعاتو کې راڅرګندېږي، ډېرې ښې نرمې نرمې او هوښیارې خبرې کوي، مګر دوی عملي کولی نه شي. مثلا لکه مکتب خلاصول، مثلا جامع او جهاني سره د دوی اړیکې تامینول، افغانان را ټولول، کادرونه حکومت ور داخلول، دغه دوی نشي کولای. ولې دوی غواړي یو تعداد یې هغه څوک چې په قدرت کې دي، هغه څوک چې فتواوې ورکوي، هغه څوک چې د حکومتدارۍ د ټینګښت لپاره لیزل کې، هغه ټول که تاسو متوجه شوي فقط یو کلمه استعمالوي چې خوشبختانه یې بولي که بدبختانه افغانان د شرعي القاب ته او د شرعي لحاظ نه د اسلامي لحاظ نه چې کله موضوعات مطرح شي چې خراب وویني ځانونه پټه خولی نیسي، چون دا په موږ باندې و ډېره غټه اغېزه لري. کله چې یو ملا یو چېرته وغږېږي او بیا وجد د شرعي لحاظه داسې دي، او بیا هغه افغانان چې پوهېږي هغوی په اصطلاح بیا دریز نه نیسي. دا د پخوا نه په دې سلو کالونه په اصطلاح دغه سې رواج په افغانستان کې دی. نو بناً د دوی حکومت نه بینالمللي روشته توجه کو، نه داخلي ته توجه کو. وګوره هر ورځ د دوی وزیران تغییرېږي، دوی بې مسلکه په اصطلاح بې تجربه، او هغه جنګیالي چې دوی فقط په جنګ کې او اسلامي فتواګانو کې هغوی ښه ژبه لري، ښه خوله لري، هغه راولي مسلکي لحاظ مثلا په شفخانو کې، په اقتصادي ځایو کې، په تعلیمي ځایو کې دوی مقرره وي، او دا یو غټه ستونزه ده چې امکان لري افغانستان بده
یو ډیر بد
حالت سره مخامخ
شه. ما حدود 6 دقیقه دیگه از برنامه داریم. آقای جمعی شما تذکر دادین از دو پرچگی یا چند پرچگی بین طالبا. فکر میکنین طالبا قبل از اینکه از خارج کدام مداخله صورت بگیره، که یکی از تلگرام ها یکی از برنامه ها گفتن که نیروهای خارجی یا ایساف دوم اگر به افغانستان بره شاید بهتر باشه، اینا بین هم از چندگانگی فروپاشی صورت بگیرده بینشان و اینا مجبور شون که بالاخره یک تصفیه کاری بین هم در داخل بکنن؟
و اگر این کار بکنن بدیلشون چیست؟
بله دقیقاً آنچه که علائم و نشانه های از معلوم هست همی هست که طالب از درون خودش انفجار میکنه، منفجر میشه و از بین خواهد رفت. یعنی خودش خود از بین خواهد برد. شما ببینید که در همین یک سال گذشته تمامی امو فرصت هایی که موجود بود و به دست آورده بود طالب، ایره بیشتر بر بحث تقابل درون گروهی خود اینا اختصاص دادن. شما ببینید که مثلا هیبت الله به خاطر از این که امو امیرالمومنین بودن خود تایید بکنه، مجبور شد که دو بار، یک بار یک ملاجرگر در داخل کابل بگیره و یک بار بره در قندهار تا که لقب امیرالمومنین برای خود حفظ بکنه و در برابر خلیفه سراج الدین حقانی استادگی خود داشته باشه، در حالی که در سال 1996 تنها 1500 ملا از پاکستان و یک قسمت از افغانستان آمدند در قندهار و در اون زمان امیرالمومنین ملا عمر را اعدام کردند، که این خود از این بی‌باوری از اینا هست. بس دوم تعیینات از اینا هست. شما ببینید که یکی از مثال‌های از او، یکی از بحث‌های از این هست، هر وزیری که مرتبط با گروه دوهمشه و اونا وقتی که آمدن و تقسیم قدرت صورت گرفت، ببینین عباس استانکده یکی از مهره‌های اصلی بود، از معینیت بالا نرفت. ذبیح‌الله مجاهد از معینیت بالا نرفت. ملا برادر خیلی یک نقش ضعیف برش داده شد و مثل از این خیلی کپای دیگه، ولی تمامی تصمیم و تمامی قدرت امروز پیش شبکه حقانی است و حقانی در حقیقت تمامی قدرت نظامی و حضور در اونجا داره. این خود از این نشان دهنده ادی است که اینا در بین خود مشکلات دارن. در کنار از او تعیینات و تقرریایی را که انجام میدن اینا، مثلا اگر من اشتباه نکنم کسی که به قماندان از اینا بود ملا مولوی نجیب که در راههای بدخشان در اونجا خیلی در بحث معادن طلا و اینا حاکمیت داشت، وقتی که اونجا آمد اختلافات بر از اینا رخ داد و ایرا آوردن، با جای از اینکه او را ببرن به زندان، او را والی لغمان معرفی کردند و مثل از این خیلی کسای دیگه، یا ملا مولوی مهدی که اعتراض کرد یا کسای دیگه که بودن. حالا بحث اساسی این است که طالب در حقیقت اونمو حلقات را که اینا دارن، اینا سه رده حضوری داشتن. یک رده اصلی که مو هسته اساسی از اینا بود، رده دوم رده ایجاد و خلق ایدئولوژی و مفکوره بود، و رده سوم گروه پروژه بگیران از اینا بود که اینا جنگ را پیش می بردن. وقتی اینا به اصطلاح به قدرت رسیدن که در حقیقت خود از اینا باور نمی کردن که افغانستان ای بار ای رقمی در اختیار از اینا قرار بگیرن، هر کدام از اینا به خاطر از اینکه سهم خود داشتن تلاش بیشتر کردن، ادعای بیشتر کردن، در تقابل قرار گرفتن که سهم بیشتر از غنیمتی که در افغانستان برای اینا به دست آمده اینا داشته باشن. حالا بس اساسی ای است که پس از این مدت زمان، همون رقمی که من اشاره کردم، اول اینا برای یک برنامه و به یک حکومتی که در اونجا حداقل خود از اینا بالای از او توافق داشته باشن، یک طرح را اینا نساختن. دوم تمامی عمل کرد از اینا در مغایرت با ارزش ها، فرهنگ، قوانین و حتی بحث دین و دستور و آیین دینی ما هست و در تقابل با تمامی برنامه های منطقوی و برنامه های بین المللی است. شما ببینید که ما چند تا پروژه های بسیار اساسی را داشتیم که در منطقه باید او تطبیق میشد، مثل تاپی، مثل کاسای اگزار، مثل چند تا پروژه اقتصادی دیگه که به سطح منطقه نیاز برای این است که پروژه باید عملی شود، و طالب به هیچ صورت نمیتونه که پروژه ها را ضمانت بکنه و عملی بسازه و در ضمن از او کشورها و بالاخره جهان بالاش بی باور هست و باور نمیکنه که این پروژه را تطبیق بکنه. بنان به خاطر از اینکه پروژه های حیاتی منطقوی تنظیم شود، به خاطر از اینکه بالاخره باز یک تحلیلی بر سطح منطقه نباشه، و امروزه شما ببینین بحثایی را که روسیه مطرح میکنه، بحثایی را که چین مطرح میکنه، بحثایی را که نشست شانگهای مطرح میکنه، بحثایی را که مثلا در سطح بریکس مطرح میشه، بحثایی که در سطح جی 7 جی 20 مطرح میشه، یا مثلا در سطح سازمان ملل، اینا همه نشان دهنده از اینکه طالب در تقابل هست و طالب بقای نخواهد داشت.
بار معذرت که صبح شما را قطع میکنم برای اینکه برنامه ما بسیار دمودق ثانیه های آخر است. از جناب شما آقای رحیم جامی تلینگر اساسی و جناب محترم جنرال صلاح الدین حمیدی تشکر میکنیم که در برنامه امروز ما شرکت کردین، و شنونده های عزیزم تشکر که ما را شنیدن و ما را دیدن.
ډیر زیات من د دوړو میلمانو نه او د اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې موږ سپخ پرونه کیو. خو وختونه ولرئ.